السلام علیکم وخت په افغانستان کې د مخام شپږ بجې شوې زه صفی الله ستنګزیم تاسو د ازادي راډیو لاري ورستې نیم ساعته پښتو خبری خبرونه اوري په دې خبرونه کې چې درامین کاکړ په تخنیکی همکاري درته خبري غوړي چې د افغانستان بهرنی چارو وزارت وایي د سولې د خبرو لپاره د لاري نقشې به هر اړخیزه توګه دغه مذاکراتو چوکاټ مشخصوي د انتخاباتو خپلو کمیسیون وایي تر راتلونکو دوه ورځو پورې به د ولسي جرګې او ولسوالۍ شوراګانو د راتلونکو انتخاباتو نیټه اعلان کړي خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه فریبا ظاهر وایي
لمړی د مهمو خبرونو سرچکی د افغانستان بهرنیو چارو وزارت وایي د دوشنبه په ورځ په کابل کې د سولې په دویمه څلور اړخیزې جوړېدونکې غونډه کې له وسلوالو طالبانو سره د سولې نقشې په اړه خبرې وسوې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د کاپیسا پنجشیر او کونړ پر سیندونو د برېښنا بندونو د جوړولو په لټه کې دی او د ایران د بهرنیو چارو وزیر وایي پر تهران لګېدلې نړیوال بندیزونو به سر لننه لرې شي د خبرونو تفصیل د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د دوشنبه په ورځ په کابل کې د سولې په دوهمه څلور اړخیزې جوړېدونکې غونډه کې له وسلوالو طالبانو سره د سولې نقشې په اړه خبرې وسوې د دې وزارت ویاند شکیب مستغنی نن ازادي راډیو ته وویل چې د دې نقشې له مخې به د حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې په برخه کې عملي ګامونه واخیستل سي
د دقیق غونډې اجنډا او عمده تمرکز به د سولې خبرو د لارې په نقشې وي په لومړنۍ غونډه کې تر ډېره د څلور اړخیزې همغږۍ ډلې د وظایفو او لایحو پر سر خبرې سوې وې
د افغانستان د سولې په لومړنۍ څلور اړخیزې غونډې کې چې په اسلام آباد کې وسوه د سولې پروسې لپاره د یو چوکاټ او میکانیزم په اړه خبرې وسوې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مشر وایي چې د ولسی جرګې او ولسوالۍ شوراګانو د انتخاباتو دقیق نیټه به د راتلونکي دوشنبه په ورځ اعلان سي د دغه کمیسیون رئیس یوسف نورستانی د څرګندونې نن د ولسی جرګې په استیمایه غونډه کې وکړه ښاغلی نورستانی همدارنګه له حکومت وغوښتل چې د راتلونکو انتخاباتو د امنیت او بودیجې تضمین دی وکړي تر دې وړاندې ولسمشر اشرف غنی ویلي وو چې د ولسی جرګې او ولسوالۍ شوراګانو انتخابات به د راتلونکي کال د اوړي او مني ترمنځ وسي خو د دقیق نیټې اعلان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون افغان ولسمشر وایي د کاپیسا پنجشیر او کونړ پر سیندونو د برېښنا بندونو د جوړولو لپاره د مالی سرچینو د موندلو هڅه کوي ولسمشر دا خبرې نن کاپیسا ته د سفر پر مهال وکړه ښاغلی غنی د کاپیسا په مرکز محمود راقی کې له سیمه ییزو چارواکو او قومي مشرانو سره ولیدل نوموړي د تېرې اونۍ د یکشنبه په ورځ د څلور ختیځو ولایتونو د مشکلاتو د حل په هدف جلال آباد ښار ته هم سفر کړی و په دولتي ادارو کې فساد ناسمه حکومتولي بېوزلي او فقر د کاپیسا ولایت اوسیدونکو عمده ستونزې دي او په ننګرهار ولایت کې د ولسی جرګې د لومړي مرستیال ظاهر قدیر په لارښوونه د داعش پر ضد پاڅون کوونکي په رسمي توګه د حکومت په چوکاټ کې تنظیم سول د ننګرهار امنیه قمندان پاسوال فضل احمد شیرزاد نن په نازیان ولسوالۍ کې خبریالانو ته وویل چې له دې وروسته به د ولسی پاڅون کوونکو تمویل او تجهیز د حکومت په غاړه وي وسمځو بهرنی خبرونه د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف وايي پر تهران لګیدلې نړیوال بندیزونه به سر لننه لرې شي ظریف د اتریش په پلازمینه ویانا کې خبریالانو ته ویل چې د هم د نړۍ او هم د سیمې لپاره یو ښه ورځ ده ظریف ډیپلوماټیکي حل لارې د ستونزو د هواري لپاره تر ټولو ښه وسیله وبلله د وی هغه چې ډیر اهمیت لري دا چې دا د ډیپلوماسۍ لپاره یو مهم ورځ لپاره یو مهم ورځ ده نن هغه ورځ ده چې موږ نړۍ ته ثابتو چې ګواښونه بندیزونه بیرول او فشارونه نتیجه نه لري کارونه ته بدرناوي کوو د درناوي مذاکراتو او خبرو لپاره موږ دوه اړخیزو منلسو حل لارو ته رسیږو نوموړی د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کری او د اروپای ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ له مشر فدریکا موګیرینی سره په ویانا کې دغه تړون د عملي کېدو پر پرمختګونو بحث کوي چې تیر جولای د تهران او د نړۍ د سترو قدرتونو ترمنځ د ایران د اټومي پروګرام په اړه وسو د دې تاریخي تړون له مخې ایران موافقه وکړه چې د اقتصادي بندیزونو د لرې کېدو په بدل کې به خپل اټومي فعالیت محدودوي تمه ده د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د څار اداره نن تایید کړي چې ایران د دغه اټومي موافقې سره سم چلند کړی دی په تایوان کې یو خپلواکي پلوي مخالف ګوند د غیوات په انتخاباتو کې د بریالیتوب ادعا وکړه. د دیموکراتیک مترقی ګوند مشر تسای اینګ وین تر 50% ډیرو رایو په اخیستلو سره تر واکمن ګوند مخکې سوی ده. د واکمن ګوند کاندید چو لیون خپل ماته منلې ده. تسای به لومړنۍ ښځه وي چې د غیوات مشري به کوي. شایي د هغې د استقلال طلبۍ دریځ له پیکینګ سره د تایوان اړیکې خرابې کړي. چین دغه ټاپو ته د یو بل سوي ایالت په سترګه ګوري او ګواښ کوي چې که یې اړتیاوې په زوره به یې بیرته له خپلې خاورې سره یو ځای کړي. په دې انتخاباتو کې څه باندې 3 میلیونه کسان واجد شرایط وو. دوی تر ډېره پر واکمن ګوند کومینتانګ له دې کبله انتقاد کوي چې په اقتصادي پرمختګ کې پاتې راغلی او هم یې له چین سره اړیکې ډېرې نږدې سوي دي. کومور د جنوري پر 15 نیټه له ایران سره د ډیپلوماتیک اړیکو د پرې کېدو په اعلان سره د سعودي عربستان وروستی متحد سو. د دغه ټاپو چې د هند په سمندر کې موقعیت لري د بهرنیو چارو وزارت له لوري په یو اعلامیه کې د ریاض په وړاندې د تهران د متجاوز چلند په اړه انتقاد شوی او وایي ایران د نورو هیوادونو په کورنیو چارو کې په مداخله سره د نړیوالو ډیپلوماتیکو کنوینسیونونو درناوی نه کوي. کومور د عرب لیگ یو غړی دی او وایي په خپل هیواد کې د ایران له سفیر څخه غوښتي چې له هغه ځای ووځي. دوی هم یو اونۍ وړاندې د تهران څخه خپل سفیر ورغوښتی دی. په دغه ټاپو کې ټول ټال 8000 وګړي ژوند کوي چې تقریبا ټول سنی مسلمانان دي. او د بورکینا فاسو په پلازمینه کې د القاعده ډلې د مشکوک کسانو لخوا د یو هوټل ماسره د 1600 برمته سوي په خوشی کې دوه سره پاتې ورسېده. ولسمشر روک مارک کریستن کابور ویلي چې د بورکینا فاسو او فرانسیز وکونو د سپلندډ په نوم د غتلور ستوریس هوټل کنټرول په خپل لاس کې اخیستی دی. ویل شتلجه درويشت کسان په دې برید کې وژل سوي دي چې اتل ستنې د بیلابیلو هیوادونو و. خو په اړه نور جزئیات ورنکړه. د خبرونو پای
خبرونه مولا ازادي رادیو ریدل د خبرونه په ازادي رادیو کې اورګو پانه کې هم کتلای شي. د بهرنی چارو وزارت وی د سولې د خبرو لپاره اجنډا په هر اړخیزه توګه د مذاکراتو چوکاټ مشخصوي.
نقشې را برای گفتگوهای صلح تمام چارچوب این گفتگوها را به صورت همه جانبه تعیین و مشخص می سازد.
انتخابات خپل کمیسیون رئیس احمد یوسف نورستانی نن په ولسی جرګه کې وویل چې تر 2 ورځې پورې به د ولسی جرګې او ولسوالۍ شوراګانو د راتلونکو انتخاباتو نیټه اعلان کړي.
ما گفتیم که روز دوشنبه تقویم اعلام میکنیم و حکومت هم طرفدار عزیز که باید انتخابات صورت بگیره، ملت هم طرفدار عزیز.
افغانستان د حج اوقاف وزیر ویلي له افراطیت سره هیڅ مبارزه نه ده شوې او د دې اړتیا ده چې له دغې پدیدې سره مبارزه وشي.
هنوز جای تلاش های جدی و اثرگذار معرفتی در مقابله با گروه های افراطی خالی به نظر می رسد.
بهرنی هیوادونو کې د ډیپلوماټیکو مرکزونو په سر او د وروستیو حملو په اړه هم درته یو رپورت خبرو تر پایله موږ سره پاتې شئ. اوس هم رازول لمړي مطلب ته د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وی د سولې د خبرو لپاره د لارې نقشه په هر اړخیزه توګه د دغو مذاکراتو چوکاټ مشخصوي. د دغه وزارت ویاند احمد شکیب مستغنی د شنبې پورس ازادي راډیو ته ویل چې د سولې په اړه د دوهمې څلور اړخیزې غونډې تمرکز به د لارې د نقشې پر څرنګوالي وي. ټاکل شوی ده دغه غونډه راتلونکي دوشنبې په کابل کې جوړ شي. په همدې حال کې د سولې عالي شورا هیله څرګندوي چې دا ډول غونډې به وکړی شي له طالبانو سره مخامخ خبرو ته لار هواره کړي. قسیم سولمل په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایله وسلوالو طالبانو سره د سولې د خبرو په برخه کې به د لارې د نقشې لمخې اقدامات وسی. د بهرنیو چارو وزارت ویاند احمد شکیب مستغنی د شنبې پر ورځ ازادي رډیو ته ویل چې د لارې نقشې له طالبانو سره د سولې د خبرو چوکاټ مشخص کړی دی. شاغلی مستغنی ویل چې په لومړنۍ څلور اړخیزه غونډه کې تر ډیره پر کاري لایحې خبرې شوې، خو د څلور اړخیزې غونډې په دوهمه مرحله کې به تمرکز د لارې پر نقشې وي.
دی
وایي د لارې نقشه د سولې د خبرو په اړه هر اړخیزه چوکاټ مشخصوي چې د همدغې نقشې له مخې به د سولې د خبرو لپاره ګام واخیستل سي. له دې مخکې د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزي ویلي و چې د لارې دا نقشه درې برخې لري. لومړۍ برخه یې تر خبرو مخکې پړاو دی، دوهمه برخه یې مخامخ خبرې او درېیمه یې د عمل پلان دی. ښاغلی کرزي تېره اونۍ د لومړنۍ څلور اړخیزې غونډې د نتایجو په اړه خبري اعلان ته د وینا پر مهال ټینګار وکړ چې افغانان باید تر راتلونکو دوو میاشتو پورې د سولې په تړاو د ستر بدلون شاهدان واوسي. د سولې په اړه لومړنۍ څلور اړخیزه غونډه تېر اونۍ دوشنبه په اسلام آباد کې جوړه سوه او دوهمه به راتلونکې دوشنبه په کابل کې جوړه سي. د بهرنیو چارو وزارت د معلوماتو له مخې په دوهمه څلور اړخیزه غونډه کې به بیا هم د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال، د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت مرستیال، د افغانستان لپاره د چین ځانګړی استازی او د افغانستان او پاکستان په چارو کې د امریکا ځانګړی استازی ګډون ولري. که څه هم وسلوالو طالبانو د سولې د خبرو په تړاو تر اوسه خپل دریځ نه دی څرګند کړی، خو دغه ډلې په خپل انټرنیټ پاڼه کې لیکلي چې د هلمند په جګړه کې د بهرنۍ ځواکونو بیا شکلتیا د سولې د خبرو په وړاندې د خنډ یوه بله هڅه ده. په همدې حال کې د سولې د عالي شورا غړی محمد امین وقاد هیله څرګندوي چې د سولې په اړه دوهمه څلور اړخیزه غونډه به له افغان حکومت سره د طالبانو د مخامخ خبرو زمینه برابره کړي.
او جوړه کی او د طالبانو حضور په مخامخ مذاکراتو کې لار ورته هوار شي.
ولسمشر محمد اشرف غنی هم د سولې د روانو هڅو نتیجو ته محتاطانه خوشبيني څرګنده کړې ده. اخو د چارو کارپو ودیر صافی وای که د سولې پاړه د لمړنۍ څلور اړخیزې غونډې د ژمنو پاړه په دوهمه غونډه کې عملی پلانونه اعلان سي، نو دا به د سولې د ټینګښت لپاره یوه ګټوره هڅه وي.
آزادی خبری مجله اوری
آزادی د سهار لو د ماخام ترو په ټول افغانستان کې په 2016 منځنۍ چپه او اف ام 3015 باندې خبرونه کوي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون یې تر اتلونکو دوه ورځو پورې به د ولسي جرګې او ولسوالۍ شوراګانو د راتلونکو انتخاباتو نیټه اعلان کړي. دغه کمیسیون رئیس د ولسي جرګې له استماعي غونډې وروسته آزادي راډیو ته وویل چې حکومت باید دغه انتخاباتو امنیت او لګښت ته تدابیر ونیسي، خو اجرایه ریاست وایي تر هغې چې د انتخاباتو نظام اصلاح نشي د انتخاباتو لپاره د هر ډول نیټې اعلانول به ارزښت ونه لري. په دې اړه ناجیه صافی رپورټ جوړ کړی.
د ولسی جرګې او ولسوالۍ شوراګانو راتلونکو انتخاباتو ته د حکومت له چمتووالي وروسته وسمهال د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي چې د دوشنبه په ورځ به د دغو انتخاباتو دقیقه نیټه اعلان کړي. د دغه کمیسون رئیس احمد یوسف نورستانی د شنبه په ورځ وویل حکومت لیوالتیا لري چې د انتخاباتو خپلواک کمیسون اوسنی غړي د انتخابات مدیریت کړي. ښاغلی نورستانی د ولسی جرګې له استماعي غونډې وروسته د ازادي راډیو د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل چې د قانون لمخه دوی حق لدی چې د انتخاباتو نیټه مشخصه کړي.
مونږ ویلي چې د دوشنبه پر ورځ د انتخاباتو مالوي شیلانه وو او حکومت هم د دې پلوي دی چې انتخابات باید ترسره شي. ملت هم همدا غواړي چې انتخابات ترسره شي. د ملي شورا مجلسونو هم د انتخاباتو له خپلواک کمیسیون څخه دا غوښتنه کړې چې انتخابات هر څومره چې ژر وي باید ترسره شي.
نوموړي وویل چې د افغانستان حکومت مسؤل دی چې د انتخاباتو لګښت برابر او د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون په واک کې ورکړي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په دې ورسیو کې اعلان وکړ چې د افغانستان د ولسی جرګې او ولسوالیو د شوراګانو ټاکنې به د انتخاباتي سیستم تر اصلاح وروسته په 1995 کال کې ترسره شي. په عین حال کې د ولسی جرګې دویم مرستیال نذیر احمدی هم د شنبه په ورځ له رسنیو سره په خبرو کې ټینګار وکړ چې د ولسی جرګې دری پلاوی له ولسمشر سره د موافقې ته رسیدلی چې د غوروي کمیټه غیر قانوني ده او اصلاحاتو ته اړتیا لري. له بلې خوا د اجرایه ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل ازادي راډیو تول تر هغه چې د انتخاباتو نظام اصلاح نشي د انتخاباتو لپاره د هر ډول نیټې لانول به ارزښت ونه لري.
تر ټولو مهمه مسله د انتخاباتو د نظام اصلاح ده. تر هغه چې د انتخاباتو نظام په تمام معنا اصلاح شوی نه وي د انتخاباتو لپاره هر ډول نیټې لانول پر ځای او صحیح کار نه دی او ارزښت نه لري. تر هغه چې اصلاحات نه وي راغلي ممکن نه ده چې نیټه راشي، ځکه چې اوسني کمیسیونونه هغه قانوني مشروعیت چې باید وي لري هغه نه لري.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان ملي شورا د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه د ولسمشر تقنیني فرمان رد کړی. په همدې حال کې د انتخاباتي کمیسیونونو د غړیو د غوروي کمیټې ویلي چې د فرمان تر ردېدو وروسته دوی له قانوني خنډ سره مخامخ دي او د خپل کار د برخلیک په اړه د حکومت پریکړې ته په تمه دي. د انتخاباتو سر بنسټونه هم ټینګار کوي چې د افغانستان د انتخاباتي سیستم باید اصلاح شي او د انتخاباتي کمیسیونونو د غړیو د غوروي کمیټه هم باید په جدي ډول کار وکړي.
د ازادي رادیو نیم ساعته پښتو خبري مجله اوري.
د ازادي رادیو خبرونه په ازادي رادیو ټکی اورګ پانه هم اوریدلای شي. د افغانستان د حج او اوقافو وزیر وایي له افراطیت سره د مبارزې په هدف د یوې لویې ستراتیژۍ جوړولو ته اړتیا لیدل کیږي. د حج او اوقافو وزیر د شنبه په ورځ د دینی علماو د درې ورځنی غونډې په پیل کې وویل فکری پلوه باید خلک له افراطیت سره کرکه پیدا کړي. دینی علما بیا ورته غونډې د افراطیت او سخت دریځۍ لپاره ګټورې بولي. یوسف زدران په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
په داسې حال کې چې ورځ تر بلې په هیواد کې افراطیت او تاوتریخوالی د خلکو ژوند ګواښي، د حج او اوقاف وزارت او دینی عالمان له دې پدیدې سره په فکری مبارزه ټینګار کوي. د افغانستان د حج او اوقاف وزارت چارواکي چې د افراطیت ګرایي سره په دینی لارو د مبارزې لپاره یې د افغان علماو لپاره څېړنیز سیمینار جوړ کړی، وایي چې د سخت دریځۍ د بېلابېلو اړخونو مطالعه کولی شي د حل لارې پیدا کړي. د حج او اوقاف وزیر فیض محمد عثماني د شنبې په ورځ دې سیمینار ته وویل چې د افراطیت سره د مبارزې نوې لارې لټول د وخت اړتیا ده او دوی به په دې برخه کې کار وکړي.
در افغانستان هنوز جای تلاش های جدی
و افغانستان کې تر اوسه د افراطي ډلو سره د مبارزې لپاره د اغیزمنو او پوهنیزو لارو ځای خالی بریښي. دا موضوع موږ دې ته هڅوي چې په دې طریقه له سره جدي فکر وسی او یو تازه علمي او پوهنیزه ستراتیژي تیار سي.
نوموړی وایي چې په درې ورځنی دغه سیمینار کې به د افراطیت بیلابیل اړخونه وڅېړل شي او روښانه بشي چې د هغې سره د مبارزې کومې لنډمهاله او کومې اوږدمهاله طریقې ګټورې تمامېدای شي. دینی عالمان وایي چې په دغه سیمینار کې به د بېلابېلو اسلامي هیوادونو آثار مطالعه او د ممبرونو له لارې به بیا منځلاریتوب تر ولسونو ورسوي. افغان دینی عالمان داسې وخت د یوه نوي رسالت اخیستو لپاره په کابل کې راغونډ شوي چې ډېر کله خپله دوی هم د سخت دریځۍ ښکار شوي دي. د جمهور رئیس او سلاکار محمد محیق وایي دا چې په هیواد کې روان جنګ د دینی عالمانو تر څنګ هر څه اغېزمن کړي، اهداف یې بدل دي.
د چې د جهاد په نوم کېږي، هغه جنگ چې پردي قوتونه یې تر شا دي، هغه جنگ چې زموږ د کورونو او ځمکو ویجاړولو لپاره دی، دا جنگ زموږ د دین د بدنامولو لپاره دی او دا جنگ د خاصو ګټو قدرت لپاره دی.
بلخوا دینی عالمان له دې سره چې په هیواد کې روان تاوتریخوالی غندي، وایي چې که خلک دینی او علمي دلایلو ته غوږ ونیسي، دا کار کولی شي په هیواد کې له افراطیت سره کرکه زیاته کړي. یو دینی عالم ایاز نیازی:
علما کولی شي چې د افراطګرایي یا د ترهګرۍ په مقابل کې علمي دلایل خلق ته وړاندې کړي او خلق پوي کې او حتی د دروازه خلاصه شي. زه طرفدار د دې یم چې هر شی د ډیالوګ نه او د گفتگو نه د تفاهم نه هر مشکل حل کیږي.
ځینې نور عالمان وایي چې په هیواد او نور اسلامي نړۍ کې جنگونو او بیا هغې ته د دین سره مشابهت ورکولو نړۍ ته یو بد تصویر ورکړی او باید له افغانستان نه د باندې د نورې نړۍ عالمان هم په دې اړه غږ پورته کړي. دوی وایي چې اوږدو جګړو د مسلمانانو په تیره بیا د افغانانو فکري، اعتقادي، اقتصادي، سیاسي، فرهنګي او ګڼې نورې برخې اغېزمن کړي چې باید ټولې دا ستونزې په خبرو او قانع کوونکو دلایلو حل شي، نه د جنګ او تاوتریخوالي له لارې.
د افراطیت سره مو د مبارزې د اړتیا په اړه باندې د حج او اوقافو د وزیر هغه څرګندونې واورېدې چې نن یې د دینی علماو د یوې غونډې په پیل کې چې دغه غونډه هم د افراطیت پر ضد په مبارزې کې وڅرخېږي او تمرکز به تر ډېره په همدې وي کړی وي. دا چې افغان خلک یا افغانان د افراطیت په وړاندې څه وایي او افراطیت څه بولي، ښه ده چې د څو تنو عام افغانانو خبرو ته غوږ شو.
زمانم عبدالرحمن ده، د لغمان د لشنګ ولسوالۍ اوسیدونکی یم. افراط او تفریط په اسلام کې نشته. افراط او تفریط او اسلام کې ډیره لویه ګناه ورته ویل شوې ده.
زمانم محمد اجمل حقمل ده. په دین کې افراطیت مثلا که د افغانستان د څو کلونو ته وګورو کنه، د څوک د اسلام په نامه باندې جنګیږي کنه، څوک بیا وایي چې زه ښه مسلمان یم او دا کافر دی کنه، دې ږیره کله کړې ده، سر یې سرتور دی کنه. د ځینې خلک چې اطرافونو ته لاړ شي د بازار نه، هغه په بده سترګه ورته قتل کیږي هغې ته.
نوم عارف الله د پکتیا اوسیدونکی یم. افراطیت د افغانستان لپاره نه بلکې د ټول نړۍ لپاره ښه خبره نه ده، یعنی د دوی په تاوان ده. او نن سبا که ګوري دا افراطیت کې دا خبرې ډېر راغلي دي چې پښتون، پارسیوان، هزاره، تاجک دي، دا خپله افراطیت او خپل یو تعصب ده. نو خدای دې وکړي چې دا افراطیت او دا تعصب د افغانستان د خلکو نه لرې شي او یو ورورګلوي او یو مینه راشي د افغانستان په خلکو کې.
ازادي راډیو لاونه تر وو ورځې پونه کې
د ازادي رادیو خبرونه هم درس په ازادي رادیو ټکی اور ویب پانه کې هم اوریدل شي. د چاره یو شمیر کارپوهان په افغانستان کې پر بهرنیو ډیپلوماټیکو مرکزونو ورستي وسلوالي حمله د تروریستي ډلو یو نوی جنگي تاکتیک بولی او په اړه اندېښنه څرګندوي. د سیاسي چارو کتونکو په خوانی افغان ډیپلوماټ احمد سیدی نن شنبه ازادي رادیو ته ویل چې دا کار بل اخر د ډیپلوماټیکو مرکزونو د تړل کېدو او د حکومت د ضعف لامل ګرځي. په تیرو دوه اونیو کې په مزار شریف او جلال آباد ښارونو کې د هند او پاکستان پر قونسلګریو وسلوالي حمله وشوه. خو د بهرنیو چارو وزارت وایي افغان حکومت د ډیپلوماټیکو مرکزونو د امنیت خوندیتوب ته ژمن دی. قسیم سولمل پر دې موضوع راپور چمتو کړی.
په افغانستان کې پر ډیپلوماټیکو مرکزونو حمله څه نوې خبره نه ده، خو دې کار په روسي کې شدت اخیستی. هغه څه چې د سیاسي کتونکو ترمنځ اندېښنې را پیدا کړې دي. د سیاسي چارو کارپوه احمد سیدی د شنبه پر ورځ ازادي رادیو ته ویل چې که ډیپلوماټیکو مرکزونو ته ګواښونه زیات سي، نو بهرني هیوادونه به اړ سي څو په افغانستان کې خپل قونسلګرۍ او آن سفارتونه وتړي. له ښاغلي سیدی نه مې وپوښتل چې که له دا ډول حملو سره په افغانستان کې بهرنۍ نمایندګۍ تړل کېږي، نو افغانستان ته به نتیجه څه وي؟ نوموړی په ځواب کې وویل:
تاسو معلوم ده چې هر څومره چې روابط ډیپلوماتیک ضعیف کېږي، مناسبات کم کېږي، هغومره وضعیت د امنیت خرابي. اوس چې مثلا یو کشور کنسولګری نوي سفارت نوي، طبعا روابط ډیپلوماتیک کاهش پیدا کوي. روابط ډیپلوماتیک کاهش پیدا کوي، بې‌اعتمادي زیاتېږي. بې‌اعتمادي زیات شو، یو نو زمینه د جنگ او تشنج آماده کوي.
د اندېښنې په دې پسې رامنځته کېږي چې په تېرو دوه اونۍ کې په مزار شریف کې د هند پر قونسلګرۍ او ورپسې په جلال آباد ښار کې د پاکستان پر قونسلګرۍ وسلوالي حمله وسوې. د بلخ امنیتي چارواکو ویل چې د هند پر قونسلګرۍ حمله کې پاکستان لاس درلود او د پاکستان پر قونسلګرۍ د حملې مسؤلیت هم ظاهرا داعش ډلې په غاړه واخیست. تر دې پیښور وروسته تېر جمعه په پېښور کې د یو افغان ډیپلوماټ پر کور حمله وسوه. اخوا تاجکستان په کندز او بدخشان کې د خپل قونسلګریو د تړلو خبره کړې ده. خو د حمله او غوښونو د اندېښنې رامنځته کړې چې شاید د افغانستان کې د هند او پاکستان د نیابتي جګړې یو بل څپه اوسي چې تر ډېره به زیان افغانستان ته متوجه وي. تر دې مخکې آن په کابل کې د هند او امریکا سفارتونه هم د وسلوالو اهداف ګرځول سوي دي چې تر ډېره مسؤلیت په پاکستان کې د شته وسلوالو په غاړه اچول سوی دی. خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي هیڅکله به نورو هیوادونو ته دا اجازه ور نه کړل سي چې د افغانستان خاوره د نورو د جګړو ډګر وګرځوي. د دغه وزارت ویان د احمد شکیب مستغنی د شنبه پر ورځ ازادي رادیو ته ویل چې افغان حکومت تل د ډیپلوماټیکو مرکزونو امنیت ته ژمن دی او دای په کاري لومړیتوبونو کې ځای لري.
د افغانستان اسلامي جمهوریت په کابل او نورو ښارونو کې د دوستو هیوادونو د سیاسي نمایندګیو او قونسلګریو د امنیت او د کارکوونکو مسؤلیت ته د ملي امنیتي ځواکونو په کاري لومړیتوب کې ځای ورکړی دی او هغه ته جدي پام کوي.
د ویانا د کنوانسیون له مخې هر هیواد مکلف دی څو په خپله خاوره کې د بهرنیو نمایندګیو او وګړو امنیت وساتي. خو یوه موضوع چې خلک او کارپوهانې حکومت ته سپارښتنه کوي، هغه په سیمه ییزو او نړیوالو کړکیچونو کې د افغانستان د بې پریوالي مسله ده. څو دا هیواد د پردیو د شخړو قرباني نسي او دغه رز له نړیوالو سره د دغه هیواد اړیکو ته زیان ونه رسیږي.
په بهرنیو ډیپلوماټیکو مرکزونو د حملو د احتمالي حملو په اړه باندې مو راپور واورید. اوس به هم راشو ننګرهار ته. په ننګرهار کې د حاجي ظاهر قدیر په مشرۍ د شینوارو په ساحه کې د داعش پر ضد راپورته شوي پاڅون کوونکو د حکومت په چوکاټ کې تنظیم شول. په همدې اړه زموږ همکار شاه محمود شینوار د نازیانو ولسوالۍ ته ورغلی او دا رپورټ یې جوړ کړی.
د ولسی جرګې لومړی مرستیال په لارښوونه هغه زرتنه پاتون کوونکې چې د شینوارو ولسوالۍ په مختلفو سیمو کې د داعش پر ضد شاوخوا درې میاشتې وړاندې راپورته شوي وو د شمې پوره د امنیتي ځواکونو لیکو ته جذب شول. د ننګرهار امنیه قومندان پاسوال فضل احمد شیرزاد په نازیانو ولسوالۍ کې په همدې موخه جوړه شوې غونډه کې وویل چې سل نن څخه به دا پاتون کوونکې د امنیتي ځواکونو سره په ګډه او همغږۍ د وسلوالو پر ضد فعالیت کوي.
صاحب ظاهر قدیر د ولسی جرګې د لومړی مرستیال هغه پاتون کوونکی چې د تنظیم کړی و موږ مننه کوو. ځینې نن ورځ ټول د اساسي قانون پر بنیاد د دولت په چوکاټ کې دوی ټول پرسونل تقریبا زرو نفر ته رسیږي. د ملي امنیتي ځواکونو په چوکاټ کې راغله.
د شینوارو ولسوالۍ قومي مشرانو په دې غونډه کې امنیتي ځواکونو څخه وغوښتل چې د دوی پاتون کوونکي د تجهیزات او مالي امکاناتو له پلوه حمایت کړي او دارنګه له مرکزي چارواکو وغوښتل چې د بیرغونې او په نورو برخو کې هغه څه هم چې نورو ولسوالیو ته ورکول کېږي باید دوی هم ترې برخمن شي.
یو داسې یو نور موږ هغه چې څه حق حقوق دي لکه د نورو د جلال آباد کې د خلکو چې دي په کابل کې د خلکو دي. زما غوښتنه دغه موږ د قوم غوښتنه ده چې دغه سیمې ته داسې یو چم برابر کړی دغه ورخته چې هغه د خلکو ته د نیکمرغۍ سبب وګرځي او دا خلک د هغې نه مستفید شي او په سیمه کې زموږ مثبت اثرات خواره شي.
باید چې دوی د خپلو مشرانو سره د وزیرانو سره په دې رابطه باندې مشورې او خبرې وکړه چې زموږ دپاره یو به د خلکو ژوند برابر شي، یو به مطلب دا خاوره ښه وساتلی شي، او دغه به وکړه چې زموږ دا تعداد د پاڅونکو زیات شي او مطلب د وسلو کومک را سره وشي. مونږ سره چا کوم شلخی ټوپک او کازیل ټوپک او مشین او تمیانچا وه، مونږ د دې حکومت مخ ته رستلي دي او د حکومت په څنګ کې اوګه په اوګه د خپل نه توی کوو.
کیدای شي چې زما ځینې خبرې ترخی وي، خو کله ناکله د ښه صحت دپاره د ترخو ګولیو خوړل ضروري دي. دا ولس په هغه وخت آرام سا واخلي چې دلته په زور کلي ونه شي، د زورور اوبه مخ پورته لاړې نه شي، په دې ښار ناپرسان کې پرسان وشي، وزنونه پکې د انسانیت، اسلامیت او افغانیت په تله وتلی شي، او د زورواکۍ او لیونتوب او سرتنبګۍ کنډه او تله پکې ماته شي. اوګه په اوګه به سره ځو، انشاءالله د هغو خلکو چې هغه د قوم د ولس او د حکومت او د خاورې دشمنان دي هغه به په شریکه شړو به انشاءالله.
د ننګرهار د ملي امنیت رئیس جنرال داد محمد حریفي د شینوار ولسونو ته ډاډ ورکړ چې دوی به د دغو زرو تنو پاڅون کوونکو مالي او تخنیکی برخو کې پوره ملاتړ کوي.
د حاجي صاحب ظاهر تر مشرۍ لاندې دوی دلته یو حرکت پیل کړی وو، د دولت سره په همغږي سره نن همدا خلک د یو خیزش برنامې سي تراغلل شامل سول. دوی تقریبا ټوله سلا لري، خو د دوی معاش یا عشه عباته او چې موږ یواری پوسو چې کم کم بوتا دوی لري، دا به انشاءالله ټول امنیتي او دفاعي ځواکونه چې په ننګرهار کې دي دوی به یکمال.
کله چې د داعش وسلوالي ډلې د شینوارو په ولسوالیو کې د ځایي خلکو کورونه وسوځول او یو شمېر کسان یې په بمونو والوځول، د ولسي جرګې لومړي مرستیال حاجي ظاهر قدیر هماغه مهال ننګرهار ته راغی او د شینوارو ولسونو ملاتړ یې وکړ چې د داعش پر ضد وسلې راپورته کړي. په دې دوران کې د امنیتي ادارو حاجي ظاهر قدیر ترمن اړیکې تر دې خرابه شوې چې پر یو بل د وسلوالو د ملاتړ تورونه پورې کړل او ولایتي چارواکو ګمان کاوه چې حاجي ظاهر غواړي چې په دې ولایت کې ملشه سازي وکړي، خو اوس ویل کېږي چې د یوې جرګې لارې دغه اړیکې بیرته عادي شوي او د دوی ترمن پریکړه شوي چې دغه پاتون کوونکی به په حکومتي چوکاټ کې فعالیت کوي.
ازادي رادیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ازادي رادیو ته غوښتنه، ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په 206 نوي منځنۍ څپه او اف ام 15 باندې خبرونه کوي. د ازادي رادیو خبرونه هم درس په ازادي رادیو ټکی اورګ پانه هم اوریدل شي، هم درس که فیسبوک ته لاسرسي لري facebook.com/ازادي رادیو زموږ د پښتو فیسبوک پانه درس ته کولای شي. خبرونه چې تازه دغه ویب پانه ته ورلویږي تاسو یې ترلاسه کړئ او تر ټولو مخکې دغه دقیق او موثق خبرونه چې د ازادي رادیو له لارې خبريږي ترلاسه کړئ. په دغه فیسبوک پانه کې هم درس ته هغه راپورونه او ویډیوګانو لینکونه هم تاسو ته خبريږي چې د ازادي رادیو ویب پانه خبره کړی دی. یو ځل بیا د فیسبوک آدرس تکراروم facebook.com/ازادي رادیو. په پام کې دا نن له ایران لګول شوی نړیوال بندیزونه لیرې شي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر او د هغه امریکایي سیال ویانا ته رسیدلې دي ورسته له هغه چې د ملګرو ملتونو اټومي اژانس اعلان کړی چې تهران له موافقې سره سم خپل اټومي پروګرام محدود کړي، دغه بندیزونه به لیرې شي. صالح محمد صالح په دې اړه رپورت جوړ کړی.
د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف په ویانا کې د اټومي انرژي نړیوال سازمان مرکزی دفتر ته ورسید. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری هم دغه ځای ته رسیدلی او دواړه مشران به سره وګوري. ایران او لویدیځو قدرتونو تیر میلادي کال په همدې ځای کې پر هغې تاریخي موافقې سلا وکړه چې له مخې یې له ایرانه لګول سوي بندیزونه لرې کیږي. ایران به په بدل کې خپل لانجمن اټومي پروګرام محدودوي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف به له خپل امریکایي سیال جان کیری، د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست له مشر فدریکا موګرینی او د اټومي انرژي نړیوال سازمان له مشر یوکیا امانو سره هم وګوري. د اټومي انرژي نړیوال سازمان او د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي اداره به یو راپور خپروي او د هغو بندیزونو لرې کېدل به اعلانوي چې د ملګرو ملتونو، د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنې لخوا پر دغه هیواد لګول سوي وه. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف دا د خپل هیواد لپاره مهمه ورځ وبلله.
زما په باور نه یوازې د ایران لپاره د اقتصاد لپاره مهمه ورځ ده او د امکاناتو دروازه به پرانیزي، بلکې په ایران کې په اقتصادي برخه کې د لویو امکاناتو ورځ ده. موږ لیدلی چې د نړیوالو تجارتونو ټولنې ډېره لیوالتیا لري سو له دې فرصت نه په ګټه اخیستو په ایران کې خپل کاروبار پیل کړي.
پر ایران د دغه هواد د لنجمن اټمی پروګرام لکبله لګول سویو بندیزونو د دغه هواد نږدې 80 میلیونه خلک د نړی له مالی سیستم نه محرومه کړي و. د دغه هواد د تیلو صادرات کم کړي او د عادی ایرانیانو اقتصادي زیانمن کړي وو. ګڼ بندیزونه به سمدلاسه لري کیږي.
ازادي راډیو لورستیو مهمو پیښو ځان خبر کړی.
چیرې غواړی تازه خبرونه شیبه په شیبه تازه خبرونه واورې نو د ازادي راډیو ویب پاڼې ته ورشئ. ازادي راډیو ټکی اورګ د دغه ویب پاڼې پته ده. همدارس د فیسبوک له لارې هم تازه خبرونه اوریدلی شئ. facebook.com/azadiradio. د ازادي راډیو ټولې خپرونې په ازادي راډیو ټکی اورګ ویب پاڼه کې شته. شپږ نیمې بجې شوې. جاوید حسنزاده سټوډیو ته راغلی څو وروستۍ نیم ساعت دری خپرونه وړاندې کړي. مهرباني.
تشکر از شما شنونده عزیز. ساعت 6:30 دقیقه شب با وقت افغانستان است و من جاوید حسن‌زاده به همکاری رامین کاکر در بخش تکنیک تانیم ساعت دیگر در این مجله خبری با شما هستیم. در صدر گزارش این برنامه میشنوید که وزارت خارجه افغانستان میگوید دومین نشست چهار جانبه در مورد صلح روی نقشه راه برای گفتگوهای صلح متمرکز خواهد بود. اما حالا پیش از همه توجه کنین به خبرهای افغانستان، منطقه و جهان. از همکارم فرشتن نگاه.
در آغاز سرخط چند خبر. کابل دو روز بعد میزبان نشست چهار جانبه صلح خواهد بود. قیام کنندگان ننگرهار علی داعش به گونه رسمی در چوکات حکومت شامل شدند و یک زن برای اولین بار رئیس جمهور تایوان شد. با سلام و شام بخیر. تفصیل خبرها را با چند خبر از افغانستان آغاز می کنیم. وزارت خارجه افغانستان می گوید در دومین نشست چهار جانبه صلح به روز دوشنبه در کابل روی تعیین نقشه راه برای گفتگوهای صلح با طالبان مسلح بحث خواهد شد. شکیب مستغنی سخنگوی وزارت امروز بر رادیو آزادی گفت به اساس این نقشه گام‌های عملی برای گفتگوهای صلح میان حکومت افغانستان و طالبان مسلح برداشته می شود.
در این نشست تمرکز عمده آجندای نشست بالای نقشه راه برای گفتگوهای صلح است. در نشست اولی بیشتر بالای لایحه وظایف گروه هماهنگی چهار جانبه بحث صورت گرفته بود.
این در حال است که در اولین نشست چهار جانبه در مورد پروسه صلح افغانستان در اسلام آباد روی چوکات و میکانیزم پروسه صلح بحث صورت گرفت. رئیس جمهور اشرف غنی در رأس یک هیئت دولتی امروز به محمود راقی مرکز ولایت کاپیسا رفت و وضعیت عمومی این ولایت را مورد بررسی قرار داد. ارگ ریاست جمهوری با نشر اعلامیه‌ای میگوید رئیس جمهور غنی در این سفر با مسئولین امنیتی کاپیسا دیدار کرده، گفت پلیس محلی نمیتواند وسیله برای رقابت‌های محلی باشد و مردم خواهان لغو فعالیت گروه‌های مسلح غیر مسئول در سراسر افغانستانند. همچنان معاون والی و رؤسای واحدهای اداری ولایت کاپیسا خواست‌ها، پیشنهادات و مشکلاتشان را با رئیس جمهور اشرف غنی در میان گذاشتند. مقامات امنیتی در ولایت ننگرهار میگویند قیام کنندگانی که از سوی زایر قدیر معاون اول ولسی جرگه بر ضد داعش تنظیم شدند به گونه رسمی در چوکات حکومت شامل شد. فضل احمد شیرزاد قماندان امنی ننگرهار امروز در ولسوالی نازیان این ولایت به خبرنگاران گفت حکومت از این پس مسئول تمویل و تجهیز قیام کنندگان بر ضد داعش در ولایت ننگرهار است. به گفته آقای شیرزاد شمار این افراد به 1000 تن میرسد که مکنون در 6 ولسوالی ننگرهار علیه گروه داعش سلاح برداشتند. فرشته نگاستم با ادامه خبرها از رادیو آزادی. وزیر خارجه ایران میگوید تحریم‌های بین المللی علیه تهران امروز 16 جنوری برداشته خواهد شد. جواد ظریف که با خبرنگاران در ویانا پایتخت اتریش صحبت میکرد گفت روز خوبه برای تمام جهان و به خصوص برای منطقه است. وزیر خارجه ایران افزود
But more importantly, it is extremely important
او میگوید از همه مهمترین است که امروز بسیار یک روز مهم برای دیپلماسی می باشد. امروز روز است که ما به جهان ثابت می سازیم که تهدیدها، تحریمها و فشارها کار نمی کنند و تنها احترام متقابل و مذاکرات می تواند به یک راه حل مورد قبول دو طرف بینجامد. جواد ظریف برای ملاقات با جان کری همتای امریکاییش و فدریک موگرنی رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا در ویانا به سر می برد. این سه مقام روی پیشرفت ها در مورد توافقنامه هسته‌ای که در جولای سال گذشته میان ایران و شش قدرت بزرگ جهان امضا شد بحث می کنند. یک زن از حزب مخالف برای اولین بار رئیس جمهور تایوان شد. سانگ انگوین با دریافت بیش از 50% رای، چیلی لون رهبر حزب آکم را در انتخابات امروز شکست داد. بر اساس گزارش ها آقای لون رهبر حزب ملی مردم که مکنون قدرت را در این کشور در دست دارد اعلام کرد که حزبش در انتخابات اخیر شکست خورده است. این برای اولین بار است که حزب آکم اکثریت خود را در پارلمان تایوان از دست می دهد. حزب آکم در این اواخر محبوبیتش را بنابر بحران اقتصادی و نزدیکی با چین در میان مردم از دست داده است. انتخاب سانگ اینگوین به عنوان رئیس جمهور تایوان می تواند باعث تیرگی روابط با چین شود. با اینکه تایوان و چین 66 سال پیش از هم جدا شدند، چین در حال حاضر تایوان را به عنوان یک جزیره جدایی طلب خاکش می داند. و خبر اخیر این که اتحادیه اروپا بازداشت شخصیت های علمی از سوی حکومت ترکیه را نگران کننده خوانده و شدیداً محکوم کرده است. رسانه های ترکی روز گذشته گزارش دادند که نیروهای امنیتی این کشور 10 تن از اکومدیسن ها را به خاطر رد عملیات نظامی بر علیه شورشیان کرد در جنوب شرق این کشور بازداشت کردند. یک تن از سخنگویان اتحادیه اروپا میگوید که این شخصیت های علمی بنابر امضای یک سند بازداشت شدند که نگرانی ها در مورد اقدامات اخیر حکومت این کشور را افزایش میدهد. پایان سرویس خبری.
خبرها را از رادیو آزادی شنیدید. ساعت 6:36 شب به وقت کابل است و حالا در ادامه این مجله خبری. رئیس جمهور غنی امروز به ولایت کاپیسا سفر کرده و در آن ولایت به مردم وعده داده است که از سوی حکومت به خواستهایشان رسیدگی می شود. انتظار می رود تا 2 روز آینده دومین نشست 4 جانبه در مورد صلح در کابل برگزار گردد. اما تمرکز این نشست روی چی خواهد بود؟ شکیب مستغنی سخنگوی این وزارت.
نقشه راه برای گفتگوهای صلح تمام چارچوب این گفتگوها را به صورت همه جانبه تعیین و مشخص می سازد.
مسئولان کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگویند تا 2 روز دیگر زمان برگزاری انتخابات را اعلام میکنند. اما حکومت در مورد این تصمیم کمیسیون چی میگوید؟ جاوید فیصل معاون سخنگوی ریاست اجرایی افغانستان.
یکار وقتی ممکن هست که اصلاحات لازم در نظام انتخابات بیاید، بعد از اصلاحات کمیسیونای مربوط میتونن که تقویم انتخابات را اعلام کنند.
وزارت حج و اوقاف و علمای دین خواهان تجدید نظر در مورد روند مبارزه با افراطیت شده است. اما چرا؟ فیض محمد عثمانی وزیر حج و اوقاف افغانستان میگوید
افغانستان هنوز جای تلاش های جدی و اثرگذار معرفتی در مقابله با گروه های افراطی خالی به نظر میرسد.
در ادامه دیگر گزارشات را نیز برایتان داریم. ما را تا آخر این ساعت همراهی کنید. باز عرض سلام مجدد. قسمی که شما در خبرها هم شنیدید، رئیس جمهور افغانستان امروز به ولایت کاپیسا سفر کرده و در اوجه به مردم ولایت داده که به خواستهای آنها از جانب حکومت رسیدگی میشه. در این مورد خبرنگار رادیو آزادی در ولایت های شمال کابل احمد هنایش از کاپیسا گزارش میده.
رئیس جمهور افغانستان در جریان سفرش به ولایت کاپیسا از راه اندازی پروژه های زیربنایی در این ولایت خبر داد. رئیس جمهور اشرف غنی قبل از ظهر روز شنبه در رأس یک هیئت دولتی وارد ولایت کاپیسا شد و در دیدارش با مردم و مسئولین حکومتی وعده سپرد که حکومت به خواسته های مردم این ولایت رسیدگی میکند. رئیس جمهور غنی گفت سرمایه گذاری برای ساختن تفریحگاه مجهز در منطقه سیاد از برنامه هایی است که برای عملی شدن آن تصمیم دارد.
پیشنهاد کردن که برای آبادی سیاد دولت مرکزی اینا را قرض بده و اینا قرض پس ادا میکنن. به این شرط معاذر هستم. دیوار دریا را استناد کنین. یک دفعه کابولیا واقعا کاپیسا را ببینن، باز دیگه جای نمیرن. یعنی موضوع سیاد مورد توجه جدی است، ان شاء الله تعالی میشه.
در جریان سفر رئیس جمهور غنی به ولایت کاپیسا، صدها تن از ساکنان این ولایت در یک گردهمایی دور هم جمع شده بودند و در حضور رئیس جمهور خواستهایشان را مطرح کردند. محمد حسین سنجنی رئیس شورای ولایتی کاپیسا در این گردهمایی گفت نبود برق یکی از مشکلات این ولایت است.
امار بند باغدره و بند برق گلبهار و استفاده عدمی از آب دریای پنجشیر غیر دریاهای این باغ شمالی، انتقال برق و سرعت بخشیدن کار آن با ولایت کاپیسا و ولسوالی های مربوطه ما از برق محروم هستیم.
رئیس جمهور غنی در جریان دیدار و گفتگو با مردم این ولایت گفت برای رسیدگی با مشکلات برق اقداماتی را روی دست دارند.
در 70 سال گذشته افغانستان در حدود 230 مگاوات برق تولید کرده. امسال انشالله و تعالی شاید از این خط باشین که 242 مگاوات برق تولید بشه. حوزه دریای کابل 3000 تا 4000 مگاوات برق تولید کرده بید. من میخوایم که تمام حوزه را در یک زمان حرکت بده. چی ده بنده میسازیم چی دو بنده؟ چرا ماتل شوی؟ پشت منابع نو تنبیلیستم از باغدره گرفته تا سواحل دریای پنجشیر تا اینا در سطح برنامه پرد. هدف ما ایست که افغانستان صادر کننده برق شوه نه وارد کننده برق.
شماری دیگری از نمایندگان مردم در روستاهای ولایت کاپیسا راه اندازی برنامه‌های زیربنایی و جلوگیری از بی‌ثباتی را از نیازهایشان بیان کرده و از رئیس جمهور خواستند تا به آن توجه داشته باشد.
فعال شدن نساجی گلوار، جلوگیری از غصب زمین‌های نساجی و دولتی، توزیع برق در سطح ولایت کاپیسا، سرک ترانزیت از راه گلدان درنامه عبور نماید، اعمار بند زاغابدان پنجشیر اشد ضرورت است.
رئیس جمهور اشرف غنی در اخیر سخنانش خطاب با مردم گفت رشد و انکشاف افغانستان در نبود فساد اداری متصور است و باید مردم در همکاری با دولت در برابر فساد اداری مبارزه کنند.
حرف ماییست که اگر میخواییم سرمایه گذاری جهانی را جذب کنیم ای با کثافت اداری نمیشه. فساد اداری دشمن ماست، زورگوی دشمن ماست. اگر میخواییم افغانستان آباد شوه، کاپیسا آباد شوه، ضوابط باید سر روابط حاکم شوه.
این دومین سفر رئیس جمهور افغانستان در این اواخر به شمال کابل است که اکنون از ولایت کاپیسا دیدار کرد و اوضاع این ولایت را مورد بررسی قرار داد. پیش از این رئیس جمهور غنی نزدیک به 3 هفته قبل به ولایت پنجشیر سفر کرده و در دیدار با مردم و مسئولین آن ولایت در مورد تدابیر برای جلوگیری از خطرات احتمالی حوادث طبیعی مانند برف کوچ‌ها در فصل زمستان صحبت کرد.
مجله خبری از رادیو آزادی.
شما شنونده رادیو آزادی رو موج متوسط 12.96 و اف ام 100.5 هستین. وزارت خارجه افغانستان میگوید نقشه راه برای گفتگوهای صلح چارچوب این گفتگوها را به صورت همه‌جانبه مشخص می‌سازد. سخنگوی این وزارت روز شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت تمرکز دومین نشست چهارجانبه صلح روی چگونگی نقشه راه خواهد بود. سحر لیوال در این مورد جزئیات دارد.
وزارت خارجه افغانستان میگوید گام‌ها در جهت گفتگوهای صلح به اساس نقشه راه برداشته خواهند شد. شکیب مستغنی سخنگوی این وزارت روز شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت نقشه راه برای گفتگوهای صلح چارچوب این گفتگوها را به صورت همه جانبه مشخص می کند. آقای مستغنی گفت در نشست اول بیشتر روی لایحه وظایف بحث صورت گرفت، اما تمرکز دومین نشست چهار جانبه صلح روی چگونگی نقشه راه خواهد بود.
نقشه راه برای گفتگوهای صلح تمام چارچوب این گفتگوها را به صورت همه جانبه تعیین و مشخص می سازه که به اساس همان نقشه راه گام های در جهت گفتگوهای صلح برداشته خواهد شد.
حکمت خلیل کرزی معین سیاسی وزارت خارجه افغانستان گفته که نقشه راه شامل 3 بخش است. به گفته آقای کرزی مرحله اول قبل از آغاز مذاکرات صلح، مرحله دوم گفتگوهای مستقیم صلح و مرحله سوم پلان عمل خواهد بود. آقای کرزی پس از پایان اولین نشست برای آغاز گفتگوهای صلح گفت که افغانها تا دو ماه آینده شاهد تغییر در رابطه با صلح خواهند بود. اولین نشست چهار جانبه برای آغاز گفتگوهای صلح دوشنبه هفته گذشته در اسلام آباد برگزار گردید. به اساس معلومات وزارت خارجه افغانستان، در دومین نشست باز هم معین سیاسی وزارت خارجه این کشور، معاون وزارت خارجه پاکستان، نماینده خاص چین برای افغانستان و نماینده خاص آمریکا برای افغانستان و پاکستان اشتراک خواهند داشت. قرار است دومین نشست چهار جانبه برای آغاز گفتگوهای صلح به میزبانی افغانستان روز دوشنبه در کابل برگزار گردد. با آنکه طالبان مسلح در رابطه با موضع‌گیریشان در گفتگوهای صلح ابراز نظر نکردند، اما به تازگی این گروه در صفحه اینترنتیش گفته که اشتراک دوباره نیروهای خارجی در جنگ هلمند تلاش تازه‌ای برای ایجاد موانع بر سر راه گفتگوهای صلح است. در این حال شورای عالی صلح افغانستان امیدوار است که برگزاری نشست‌ها زمینه را برای مذاکرات مستقیم با نماینده‌های طالبان مسلح فراهم بسازد. محمد امین وقاد یک عضو این شورا به رادیو آزادی گفت که برگزاری دومین نشست یک پیشرفت است و باید با یک پیام مثبت به پایان برسد.
میبینیم که در تنظیم نقشه راه اونا یک موافقت به دست بیاره و منتظر هستیم که دور دوم با موافقت به پایان برسه، یک پیشرفت باشه و یک پیغام داشته باشه و بالاخره به مرحله برسه که مذاکرات رویارویی با نمایندگان رسمی طالبا از طرف دولت افغانستان صورت بگیره.
در این حال رئیس جمهور محمد اشرف غنی هم در رابطه با تلاش های کنونی صلح به گونه محتاطانه خوشبینی نشان داده است. از سوی هم ودیر صافی آگاه امور سیاسی میگوید در صورتی که برای تعهدات نشست اول در دومین نشست برای آغاز گفتگوهای صلح برنامه های عملی اعلام گردد، یک گام مفید در راستای تلاش های صلح خواهد بود.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید تا دو روز دیگر زمان برگزاری انتخابات را اعلام میکند. احمد یوسف نورستانی رئیس این کمیسیون پس از اشتراک در نشست استماعی ولسی جرگه بر رادیو آزادی گفت حکومت علاقمند است تا اعضای برحال این کمیسیون انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ها را برگزار کنند. نظیفه محبوبی در مورد گزارش دارد.
از یک سو حکومت وحدت ملی به آوردن اصلاحات در نظام انتخاباتی تاکید می‌ورزد و اما سوی دیگر کمیسیون مستقل انتخابات می‌گوید تا دو روز دیگر زمان برگزاری انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی‌ها را اعلام می‌کند. احمد یوسف نورستانی رئیس این کمیسیون روز شنبه گفت که حکومت علاقمند است تا اعضای برحال این کمیسیون انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی‌ها را راه‌اندازی و مدیریت کنند. آقای نورستانی که به جلسه استماعی ولسی جرگه فرا خوانده شده بود در پاسخ به پرسش رادیو آزادی گفت که اعلام زمان برگزاری انتخابات از صلاحیت های کمیسیون مستقل انتخابات است.
کمیسیون مستقل انتخابات قانون ای حق داده که خودشان اعلان بکنند و ای کمیسیون ویژه برای اصلاحات نظام انتخاباتی از ابتدا بر همه شما گفتیم که غیر قانونی است. ما گفتیم که روز دوشنبه تقدیم اعلان میکنیم و حکومت هم طرفدار عزیز که باید انتخابات صورت بگیره.
حکومت علاقمندی
ایراد داره
که شما انتخابات
را
مدیریت بکنید؟
طبعا حکومت علاقمند است، مردم علاقمند است.
نورستانی میگوید حکومت مسئول است تا هزینه انتخابات را فراهم و در اختیار این کمیسیون قرار دهد. این گفته ها در حال مطرح میگردد که رئیس جمهور غنی حدود دو هفته پیش گفت که انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ها در بین بهار و خزان سال 1395 اعلام خواهد شد. آقای غنی گفته است که اعلام زمان دقیق برگزاری انتخابات از صلاحیت های کمیسیون انتخابات است. پیش از این شورای ملی افغانستان فرمان تقنینی رئیس جمهور در پیوند به آوردن اصلاحات در نظام انتخاباتی را رد کرده است. با این همه محمد نذیر احمدزی معاون دوم ولسی جرگه روز شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت که آنان در دیدار با رئیس جمهور غنی به توافق رسیدند که کمیته گزینش غیر قانونی بوده و در تشکیل آن باید اصلاحات آورده شود. پیش از این کمیته گزینش اعضای کمیسیون‌های انتخاباتی گفته است که با رد فرمان تقنینی رئیس جمهور در پیوند با آوردن اصلاحات در نظام انتخاباتی از سوی شورای ملی، این کمیته با خلای قانونی روبرو شده است. با این همه جاوید فیصل معاون سخنگوی ریاست اجرایی میگوید که پیش از آوردن اصلاحات در نظام انتخاباتی اعلام زمان برگزاری انتخابات برای حکومت پذیرفتنی نیست.
اعلام تقویم انتخابات از مسئولیت‌های کمیسیون مستقل انتخابات است، ولی این کار وقتی ممکن هست که اصلاحات لازم در نظام انتخابات بیاید و مردم افغانستان مطمئن شوند که نظام انتخابات به صورت کل اصلاح شده و انتخاباتی که داور میشه انتخابات سرتاسری شفاف و آزاد میباشه. لذا اول اصلاحات باید بیاید، بعد از اصلاحات کمیسیونای مربوط میتونن که تقویم انتخابات را اعلام کنند.
از سوی دیگر نهادهای ناظر انتخابات نیز به آوردن اصلاحات در سیستم انتخاباتی تاکید می‌ورزند و می‌گویند کمیته گزینش کمیشنران کمیسیون‌های انتخاباتی باید برای آوردن اصلاحات به گونه جدی کار کنند.
مجله خبری رادیو آزادی.
وزیر حج و اوقاف افغانستان میگوید با هدف مبارزه با افرادگرایی نیاز به تهیه یک استراتژی جدید است. فیض محمد آسمانی در آغاز نشست سه روزه علمای دین روز شنبه در کابل گفت باید روی روند مبارزه با گروه های افراطی تجدید نظر صورت گیرد. در این حال برخی از علمای دین بررسی دلایل افرادگرایی را در جلوگیری از آن مؤثر میدانند. سحر لیوال و جزئیات بیشتر در این مورد.
وزارت حج و اوقاف و عالمان دین میگویند برای جلوگیری از افرادگرایی و خشونت روزافزون در کشور نیاز است تا از لحاظ فکری مبارزه صورت گیرد. وزیر حج و اوقاف افغانستان میگوید تاکنون هیچ گونه مبارزه جدی در برابر گروه‌های افراطی در کشور صورت نگرفته است. فیض محمد عثمانی در آغاز نشست سه روزه عالمان دین روز شنبه در کابل روی تجدید نظر در رابطه با روند مبارزه با افراطگرایی تاکید کرده گفت برای رسیدن به این هدف به تهیه یک استراتژی جدید نیاز است.
در افغانستان هنوز جای تلاش‌های جدی و اثرگذار معرفتی در مقابله با گروه‌های افراطی خالی به نظر می‌رسد. این موضوع ما را بر آن وامی دارد که در روندی که تاکنون بوده است تجدید نظری جدی صورت گیرد و استراتژی تازه‌ای از نظر علمی و معرفتی تهیه و تدوین گردد.
آقای عثمانی افزود که باید در این نشست سه روزه عالمان دین ابعاد مختلف افرادگرایی به بررسی گرفته شده و طریقه های کوتاه مدت و دراز مدت به هدف مبارزه با آن مشخص گردند. افرادگرایی عقیده و اعمال فرد یا افراد را میگویند که برای دستیابی به اهداف ایدئولوژیکی، دینی یا سیاسی از خشونت پشتیبانی یا استفاده میکنند. استراتژی مبارزه با افرادگرایی عوامل را شناسایی میکند که مردم را در برابر نفوذ افرادگرایی و استخدام توسط گروه های مسلح مخالف آسیب پذیر می سازد. عالمان دین در حال تلاش می کنند تا رای حل برای جلوگیری از افراطیت دریابند که گفته می شود گاهی شماری از عالمان خود نیز شکار افراطیت شدند. محمد محق یکی از مشاورین رئیس جمهور غنی که در این نشست حضور داشت گفت جنگ جاری به خاطر آن که اهداف مقدس نداشته روی همه ابعاد جامعه تاثیر ناگوار بر جا گذاشته است.
بحث درباره جنگ است که به نام جهاد به راه میافتد، جنگی که استخبارات بیگانه پشت سر آن است، جنگی که به خاطر تخریب خانه و سرزمین ماست، جنگی است که به خاطر بدنامی دین ماست. این جنگ به خاطر منافع قدرت و سلطه و ثروت و امثال این هاست.
از سوی هم شماری از عالمان دین بررسی دلایل افرادگرایی را در جلوگیری از آن مؤثر می دانند. محمد ایاز نیازی یکی از آنان.
افرادگرایی در هر جا خود یک پدیده نامطلوب است. اگر همچنین کنفرانس های علمی برای انداخته شود، ریشه های اساسی علل و انگیزه افرادگرایی تحلیل شود، اگر به بررسی گرفته شود، انشاءالله از افرادگرایی جلوگیری شود.
برخی از عالمان دین میگویند که جنگ های جاری در شماره از کشورهای اسلامی و ربط دادن آن به دین از دین اسلام تصویر نادرستی را ارائه کرده و عالمان افغانستان و جهان باید در این ارتباط صدا بلند کنند. آنان میگویند که جنگ های طولانی مسلمانان و به خصوص افغان ها را متضرر ساخته و باید برای پایان دادن به این تنش ها از راه های فکری و راه اندازی بحث ها تلاش صورت گیرد.
در گزارش همکارم سحر لیوال شنیدید که فیض محمد عثمانی وزیر حج اوقاف و شمار از علمای دین در کابل گفتند روی روند مبارزه با گروه های افراطی تجدید نظر صورت بگیرد. اما بیاید بشنویم که مردم در این مورد چه نظر دارند.
اسم عبدالعصیب نوری است. در دین مقدس اسلام هم و در غیر از او در قوانین وضعی کشور ما شما در باری از این ذکر شده موحد و حدودش هر چیز از خود حدود داره. وقتی که افراطیت به یک جامعه حاکم باشه در اوجه گفته میتونیم که نه شریعت در حاکم است و نه قانون.
منشه افراطیت خود حاکمای بالا، حاکمای بالا هر رقم افراطیت که وجود نرن حاکمای بالا میرن، مثل آقای اشرف غنی، آقای دکتر عبدالله عبدالله، آقای استانکزای، آقای انیف اطمر، آقای وزیر صاحب امور داخله، تمام وزرا اولین افراطیتی که وجود میاد از طرف وکیل صاحبای پارلمان.
سوسه شفیق است باشنده کشور کابل است. هرچی از اندازه که بگذرد میگرد سوا گرده. افراد به این معنی است. در خرید فروش، در مال، در اموال، در خانه، طبعا نقص تمام میشه افراد.
شماری از کارشناسان افغان حملات مسلحانه اخیر بر مراکز دیپلماتیک را بخش از تاکتیک های جدید گروه های تروریستی خوانده و آن را نگران کننده می دانند. احمد سعیدی کارشناس مسائل سیاسی و دیپلمات پیشین افغان روز شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت که ادامه این کار سبب ضعف حکومت و مسدود شدن مراکز دیپلماتیک خواهد شد. ویدا برکی در مورد گزارش را آماده کرده است.
حمله بر مراکز دیپلماتیک هرچند موضوع جدید نیست، اما در روزهای اخیر این حملات در بخش‌های از افغانستان شدت یافته و نگرانی‌های جدی را به میان آورده است. احمد سعیدی آگاه مسائل سیاسی افغان روز شنبه به رادیو آزادی گفت هرگاه در برابر مراکز دیپلماتیک تهدیدات امنیتی افزایش یابد، کشورهای خارجی مجبور خواهند شد تا قنصلگری‌ها و حتی سفارت‌هایشان را در افغانستان مسدود نمایند. آقای سعیدی در پاسخ به این پرسش که متوقف شدن کار و مسدود شدن این گونه مراکز در افغانستان چه پیامدهایی را در قبال خواهد داشت گفت،
هر منابع یا منبع دیپلماتیک تهدید میشه به اون اندازه فرار و کم شدن روابط سیاسی به وجود میاد. کم شدن روابط سیاسی باعث ضعف و ناتوانی حکومت ها میگرده. یک مانوریه که توریست ها بازی میکنن و این خیلی خطرناک است برای روابط و تقویم کشورها.
این نگرانی پس از آن ایجاد شد که طی دو هفته گذشته قنصلگری هند در شهر مزار شریف و پس از آن قنصلگری پاکستان در شهر جلال آباد مورد حمله گروهی مخالفین مسلح قرار گرفت. پیش از این مقامات امنیتی در ولایت بلخ گفتند که در عقب حمله گروهی بالای قنصلگری هند در شهر مزار شریف پاکستان دست داشته و مسئولیت حمله بر قنصلگری پاکستان در شهر جلال آباد را نیز ظاهراً گروه داعش بر عهده گرفته است. از سوی دیگر دو مرد مسلح موترسایکل سوار ناوقت شب جمعه بر خانه یک دیپلمات افغان در منطقه یونیورسیتی تاون شهر پشاور حمله کردند. با این همه تاجیکستان فیصله کرده است که قنصلگری هایش را در ولایت های کندوز و بدخشان مسدود می سازد. حملات اخیر بر مراکز دیپلماتیک باورهای را نیز ایجاد کرده که ممکن این تحرکات بخشی از جنگ های نیوبتی هند و پاکستان در افغانستان باشد. پیش از این سفارت‌های هند و آمریکا در شهر کابل هدف قرار گرفته است و در بیشتر این حملات پاکستان متهم شناخته شده است. اما وزارت خارجه افغانستان می‌گوید که به هیچ کشور اجازه دادن نخواهد شد تا خاک این کشور را به میدان جنگ‌های نیابتیشان مبدل سازند.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می‌گیرید.
رادیو آزادی.
وزیر قانون ایالت پنجاب پاکستان دیروز گفت آنها مسعود از هر رهبر تنظیم جیش محمد را دستگیر کردند. فعالیت گروه جیش محمد در پاکستان پس از اینکه این گروه مسئولیت حمله بر پارلمان هند را به عهده گرفت منع اعلام شد. از همکارم مقیم نایب میشنویم که در مورد گزارش را آماده کرده است.
پاکستان مسعود ازهر رهبر گروه جیش محمد را دستگیر و برخی از مدارس دینی این تنظیم را مسدود کرد. دلیل منع فعالیت گروه جیش محمد برای اولین بار در سال 2002 میلادی پس از گرفتن مسئولیت حمله بر پارلمان هند از سوی این تنظیم بود و دلیل کنونی حکومت پاکستان بر علیه این گروه و رهبر آن حمله دو هفته قبل بر پایگاه هوایی پتانکوت در نزدیکی سرحد پاکستان می باشد که در نتیجه آن 7 عسکر هندی و 6 حمله کننده کشته شدند. هند معلومات در مورد حمله بر پتانکوت را با پاکستان شریک ساخت و به گفته رانا ثناءالله وزیر قانون ایالت پنجاب پاکستان نیروهای امنیتی این کشور رهبر گروه جهش محمد را دستگیر کرد. مقامات پاکستان شماری از مدارس دینی این تنظیم را نیز مسدود کردند. آنها همچنان گفتند در نتیجه حمله پلیس بر یک مسجد و مدرسه نزدیک بر شهر دستگاه ایالت پنجاب بیش از 10 تن را بازداشت کردند. هند بعد از این حمله گفتگو با پاکستان را که قرار بود روز جمعه برگزار شود به تعویق انداخت. قبل از حمله بر پایگاه هوایی پتانکوت هند تصور بر این بود که با وضع محدودیت ها بر فعالیت تنظیم جیش محمد امکان دارد این گروه توانایی سازماندهی حملات بر کشمیر و هند را از دست داده باشد. اما عایشه صدیق کارشناس امور نظامی و دفاعی پاکستان میگوید
ببینید این گروه دفتن ناپدید شد، اما پس از حمله بر پارلمان هندوستان خود را دوباره منظم ساخت و در این مدت بار دیگر قدلم نمود. این گروه نه از هم پاشید و نه توانایی و قدرت خود را از دست داد.
این گروه پس از وضع مدیدیت ها باز هم خود را تنظیم کرده است. در این میان عامر رنا رئیس یک اداره تحقیقاتی در اسلام آباد میگوید بعد از وضع مدیدیت ها تغییرات در اهداف جنگی گروه جهش محمد به میان آمد. او گفت
پس از حملات 11 سپتامبر در داخل حلقه های سیاسی این گروه یک بحث آغاز شد که گویا پس از این گروه به عوض کشمیر بر افغانستان و پاکستان تمرکز نماید. بعدن فیصله شد که یک بخش آن در کشمیر فعالیت کند و دیگر تحت نام جماعت الفرقان در افغانستان به حملاتشان بپردازند. هرچند این گروه نتوانست که علیه هند دست به کدام اقدام بزند، اما ایده از جنگجویان آنها در داخل پاکستان با فعالیت های خود پرداختند.
به گفته این تحلیلگر پاکستانی، گروه در چوکات شبکه القاعده در هند ایجاد شد که اعضای آن را جنگجویان جدا شده از گروه جهش محمد تشکیل می داد.
شنونده های عزیز، این بود مطالب و گزارشات خبری ما در این مجله خبری. حالا با برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا باشید.